السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شپېزه صفیولا ستانکزیم. تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري اوري. مهم مطلب دا دی چې افغان حکومت د برټانیې په منچستر ښار کې حمله غندلې او ویلي دي چې دغه ځانمرګي برید ته په کتو له تروریزم سره د نړیوالو جدي مبارزې اړتیا ته سخته اړتیا لیدل کیږي. په منچستر کې په دې حمله کې چې پرون شپه په یوې لګڼې ګڼې ډکې سیمه کې شوې ده، څه باندې شل کسان وژل شوي دي. نور مهم مطالب هم درته لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار ولایت کې د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري وژل شوي دي. په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اسرائیل او فلسطین څخه وغوښتل چې د سولې لپاره جوړ جاړی وکړي. بشپړ خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د اچکزي او سوزني کمپ باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لس افغان سرتیري وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 12 بجې په دغه کمپ باندې برید وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ تر سهاره پورې شدیدې جګړې دوام وکړ. ښاغلي وزیري طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات ورنکړل، خو ویل چې په سیمه کې د دې ډلې د جنګیالیو 12 جسدونه پاتې شوي دي. د ده په خبره له دفاع وزارت څخه یو پلاوی سیمې ته لیږل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په روسیه کې کېدونکي اتمي امنیتي ناستې څخه یې تمه داده چې د ګډ دښمن لپاره یو ګډ تعریف رامنځته سي. د دغه شورا ویاند قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي هیوادونه د توریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د یوې څو اړخیزې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره هوکړې ته سره ورسیږي.
په برخه کې د دښمن لاسته راوړنې لرو، او زموږ توقع دا ده چې په دې لیدنو کې به نور پرمختګونه هم ولرو.
د ده په خبره ښاغلی اتمر به نن د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي، او تر ډېره به یې ټینګار د تروریزم سره پر اغېزمنه مبارزه وي. ټاکل شوی چې نن سه شنبه د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د افغانستان په ګډون د 15 هېوادونو ترمنځ د امنیتي غونډه پیل شي. په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده، د شنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو، او وی ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته مثبت ځوابونه وایي، په پراخو لاریونو به لاس پورې کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټول پلانونه او طرحې حکومت ته سپارلي دي. او اوس یو څو بهرنی خبرونه. د برتانیې صدر اعظم تریزا می ویلي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په مانچستر ارینا کې ځانمرګ برید چې 22 کسان یې وژل او 95 یې ټپیان کړل یوه تروریستي حمله وه، او پولیسو حمله کوونکی پیژندلی دی. اسلامي دولت سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی، او د مانچستر پولیسو نن اعلان وکړ چې دوی د دغې حملې په تړاو یو کس نیولی دی. تریزا می نن په لندن کې د مانچستر د حملې په تړاو خبریالانو ته وویل
This was among the worst terrorist incidents we have
ever seen. دا وای دا تر ټولو بد تروریستي حملو څخه یو و چې موږ په برتانیا کې ترننه ورڅخه اغیزمن سوي یو. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې مانچستر داسې اغیزمن کیږي، خو په دغه ښار کې دا تر اوسه تر ټولو بد پیښه و. اینی شاهدانو ویلی د شپې په 9 بجو او 15 دقیقو هغه مهال د لوی چاودنې ژغې واورید چې خلک د مانچستر له لوبغالي چې د پاپ موسیقۍ د امریکایي سندرغاړي اریانا ګراندې کنسرت پکښې روان و د راوتو په حال کې وو. د نړۍ مشرانو دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده، او اغېزمنو سوي ته یې تسلیت وړاندې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له اسرائیل او فلسطین څخه وغوښتل چې د سولې لپاره د جوړ جاړی وکړي. ډونالد ترامپ دا خبرې اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دوهمه ورځ نن د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په بیت لحم کې په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. د وویل
As I discussed with President Abbas in Washington.
دای وای ماروانه میاش په مش واشنگتن کې ولسمشر عباس سره خبرې وکړې. زه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې موافقه رامنځته کولو ته ژمن یم او زه به تر خپل وسه هر څه وکړم چې دوی خپل دغه هدف ته ورسیږي. ولسمشر عباس ما ته اطمینان راکړ چې په شن نیت به دغه هدف پر لور کار کوي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم همدغه ژمنه کړې ده. ترامپ پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. له عباس سره تر کتنې وروسته به ترامپ بیرته بیت المقدس ته ستون سي. د امریکا پوځ وایي ځواکونو یې په یمن کې نن سهار په یوه حمله کې د القاعده شبکې اووه غړي وژلي دي. د امریکا مرکزي قومندې ویلي د عملیاتو پر مهال امریکایي ځواکونو اووه القاعده سخت دریځې د سپکو وسلو او هدفي هوایي حملو په وسیله وژلي دي. پوځ ویلي چې دغه حمله د یمن د حکومت په ملاتړ سوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي رادیو په پانه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د برتانیې په مانچستر کې حمله غندلې او له تروریزم سره یې په نړیوالې مبارزې ټینګار کړی دی. د برتانیې صدر اعظم تیریزا می ویلي تروریستان په دغو کارونو بریا نشي خپلولی.
Let us remember those who died, safe in the knowledge that the terrorists will never win.
په کندهار کې طالبان په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر افغان پوځانو حمله کړې ده.
دا کوم پاندې د شپې نه استفادې وسلوال مخالفین بریټ کړی وو چې د دغه بریټ په نتیجه کې موږ هم تلفات لرو او دوی ته هم درانه تلفات اوښتې دي.
په ننګرهار کې تیر شپه هوایي عملیات شوې چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده.
ګورکونو ملګول وایي وایي ټول دا وایي وایي یو ملکای بشوم یو مه تیغ لور یو مه خزه دا دغه سوار کړل او دوه بچان زخمی دي زخمی.
راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د برېټانیا په مانچستر ښار کې د تیر شپې د تروریستي بریټ مسؤلیت ومانه. تر دې برید وروسته کابل وویل چې نړۍ باید په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د نړۍ ګڼو نورو مشرانو دا حمله چې دوه ویشتنه پکې وژل شول او نږدې شپېته تنه نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو غندلې ده. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس د بریتانیا په مانچستر ښار کې د کنسرت په تالار کې د تیر شپې تروریستي برید وغنده. ولسمشر په یو بیان کې چې ارګ خپور کړی دی ویلی دی چې تروریزم هیڅ سرحد نه پیژني، د بشریت آرامي نه غواړي او تل ملکیان په نقشه کوي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان اجرایي ریاست هم دغه پیښه غندلې ده. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر دې پرې تر اوسه یو ځل بیا موږ د دې اړتیا وینو چې نړۍ باید په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. تیر شپه شاوخوا لس نیمې بجې په مانچستر ښار کې په یوه سرپټ سټیډیوم کې د امریکایي سندرغاړي آریانا ګراند د کنسرت په پای کې لږ تر لږه 22 تنه ځان وژونکي برید ووژل او 95 نورې ټپیان کړل. پولیسو په مانچستر کې نن وویل چې دوی د حملې په تړاو یو درویشت کلن سړی نیولی دی. د دې کس په اړه د برېټانیا پولیسو نور توضیحات رسنیو سره نه دي شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د دې بریټ پاړه د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره په ټلیفون خبري وکړي او دواړو دغه حمله یو وحشي حمله وبلله. د دې ټلیفوني مکالمې په ارتباط سپین مانی په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ترامپ د برېټانیا صدر اعظم ته وویل چې امریکا د برېټانیا د خلکو ترڅنګ ده او موږ له خپل دې عزم چې تر هغه بځپو نه پښا کیږو. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ نن په لویدي زغړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډ بیان کې دغه حمله وغندله او وی ویل
As I discussed with President Abbas in Washington earlier
دوی چې د مال ولسمشر عباس سره په دې ارتباط خبري وکړي او زه د امریکا د ولسمشر په توګه او د امریکا د خلکو په استازیتوب خپل خواخوږي په بریتانیا کې د مانچستر له خلکو سره شریکوم. زه د زړه له تل خپل همدردي له هغه سره شریکوم چې په دې تروریستي بریټ کې ټپیان شوی دي. همدارس له هغه کورنیو سره چې ګڼ کسانې وشل شوی دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د مانچستر د بریټ مسولیت منلې دی او ویلې دي چې د دوی یو ځان مرګ د حمله کړی ده. د دې حمله ټول قربانیان ملکیان دي او ډیره ماشومان او زلمیان دي. چین، ایران، اروپای ټولنې، فرانسې او جرمني د حمله نن سهار په کلکو ټکو وغندله. او د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روسي دریس داسې بیان کړ.
ورزله سوبالیزنونی
د وی موږ د بریتانیا له حکومت سره خپل خواخوږی څرګند کړه. د بریتانیا له خلکو سره او لټولو هغو کسانو سره چې د منچستر په سټیډیوم کې تیر شپه د روسي بریټ متاثر کړی دی. د حمله له 2015 میلادي کال راوروسته په بریتانیا کې تر ټولو خنړی حمله ده. په 2015 کال کې په لندن کې څلور ځوان وژونکو بریټ کونکو تر 50 ډیر کسان وژلیو.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
وسله والو طالبانو تیر شپه د کندهار په شاولي کوټل وسوالی کې د ملي اردو پر یو کمپ بریټ کړی دی. چارواکي وایي په دې بریټ کې دواړو خواو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتی ده. د رضوان مراد د کندهار د والي لویان صمیم خپلواک سره د دغه بریټ او په دې اړه چې والي په کندهار کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې مرکه کړې ده.
که دغه د شاولي کوټ د بیگانه حمله په اړه لږ جزئیات را سره شریک کړئ.
تیر شپه ناوخته تقریبا 11:15 د شاول کوټ ولسوالۍ د سګزي او ستوزنیانو په نامه سره چې سیمه ده، هلته د ملي اردو یو کمپ دی چې پر هغه کمپ باندې د شپې نه په استفاده وسلوال مخالفین بریټ کړی وو، چې د دغه بریټ په نتیجه کې موږ هم تلفات لرو او دوی ته هم درانه تلفات اوښتي دي. خو چون د شپې په جریان کې دوی هغه خپل هغه وژل شوي کسان ملګري چې دي د هغوی جسدونه انتقال کړي دي، خو یوازې په سیمه کې اوس 12 جسده اوس هم شته چې په سیمه کې دي او هغه زخمي کسان هم انتقال کړي دي. موږ هم تلفات لرو.
پلواک صاحب، ځینې رپورټونه داسې وایي چې دا حمله د هغه وسلوالو لخوا شوي چې له هلمند څخه ورغلي وو دې سیمې ته، ډېر زیات ښه مجهز وو. قندهار ولایت په دې ورستیو څو کلونو کې او څو میاشتې مخکې پورې هم تقریبا یو له امن ولایتونو ګڼل کېده، که څه هم چې د دولت وسلوال مخالفان په دغه سیمه جنوب د افغانستان کې فعال دي، اما په دې ورستیو څو ونیو کې په قندهار کې بیا امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. سبب تاسې په څه کې وینئ؟
تاسو معلومه ده چې د قندهار ولایت په دوو گاونډو ولایتونو کې، یعنی روزګان او هلمند کې، امنیتي وضعیت خراب دی، خو بیا هم وخت ناوخته، یعنی قندهار کې هم خپل اغېز لري، امنیتي تاثیرات لري، خو بیا هم خوشبختانه وایي چې د هیواد د درو ډیرش ولایتونو په نسبت سره د قندهار امنیتي وضعیت ډیر بهتر دی، چې اصلي دلیل یې ښه هماهنګي، ښه رهبري او د ولس همکاري د امنیتي ځواکونو سره.
د ازادي راډیو له لارې مو د کندهار د والي د ویاند سمیم خپلواک خبري واورید چې د تیر شپې حمله په اړه چې په شاولي کوټ کې په افغان پوځانو شوې، لمونږ سره ورستي جزئیات شریکول.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون ولستنه ملکی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې پیښې ټپیانو ازادي راډیو ته ویلي دوی د امنیتي ځواکونو د الوتکو په بریدونو کې لګېدلي. په دې اړه نور حال د شاه محمود شینواري په ریپورت کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر شپه د بټیکوټ ولسوالۍ په دویم فارم سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې اتو تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ولایت وینا تاوله خوګیانی وایي د دې جګړې پر مهال د میرمنو او ماشومانو په ګډون ولستنو ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
بټیکوټ ولسوالۍ په دویم فارم سیمه کې ځانګړو کورنیو ځواکونو عملیات ترسره کول چې د عملیاتو پر مهال خطر رامنځته شوی. د دې خطر پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي. متاسفانه چې د ډزو په نتیجه کې زموږ د دوه میرمنو او یو ماشوم په ګډون څلور ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. د درې میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 13 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو وضعیت ډاډ وړ دی.
د پیخې زخمیان د جلال آباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي. په دې پیخه کې زخمی شوی زبطوخان وای دوی د غنمو لو په خاطر په خیمه کې پراته وو چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمن جګړه پیل شوه.
شپې 3 بجې راغلل خو وو طالبان د دوی جو ګروپونو ملګول وای وي سټو دا وای وي زمينه دې د تیارو وستلو التا زیتونی مال وای لا چی مال وای هر شی وای چې بمباری غورځول دي ونی غورځول دي مالداري راسته ټکړه وای راسته ټکړه وای بچم یو ملکای بچم یو مې تیغ لور
د قربانی شوی کورنۍ خپلوان د جګړې لخکیل خوونه غوښتنه کوي چې نور دې رندې بمباری او بریدونه بند کړي. دوی وای پروانو جنگونو کې همیش ملکی خلکو ته زیان اوخته.
چې دښمن وړي ټول عام خلک یې وویستل، تمام یې کړه، برباد یې کړه، د خپل ملت، د خپلې خاورې او د خپل وطن بربادي ده. د دې په ځای چې دښمن ته صدمه واړوي، خپلو خلکو ته صدمه واړوي، باید چې حکومت دقیق خپل هدف ته ورسېږي.
که څه هم ولایتي چارواکي دا مني چې د تېرې شپې د جګړې پر مهال عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دا یې څرګنده نه کړه چې دا ملکي وګړي د کوم لوري په ډزو لګېدلي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د دې پېښې په تړاو پلټنې پیل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنوي منځنۍ صفه او فم سلا شرې پنځه باندې په ټول افغانستان کې زموږ غږ اورېدلی شئ. د ولسي جرګې د عدلي او قضایي چارو کمیسیون وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړۍ برید په تړاو د پولیسو پوځي افسرانو د یولسو پوځي افسرانو محاکمه کېدل پر ځای اقدام دی. دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره په افغان دولت د خلکو اعتبار زیاتېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سردار محمد داود خان روغتون د وظیفوي غفلت په تور د تورنو یولسو پوځي افسرانو محاکمه پیل شوې ده. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په تړاو د یولسو پوځي افسرانو محکمه کېدل هغه څه دي چې د خلکو او دولت ترمنځ بېباوري تر ډیره له منځه وړي. د دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ټولو تورنو کسانو ته سخته سزا ورکړي. دوی زه شخصا د دې اقدام ستاینه کوم. دا خبره ده چې هغه کسان چې د پنځم ستون په توګه راځي او دلته جاسوسي، منافقت او د خلکو په سر جوړجاړی کوي، دوی باید د عدالت میز ته راښکل شي او دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه اقدام دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په تړاوي یولس تنه پوځي افسران پوځي سرنوالۍ ته ورپېژندلي او د دوشنبې په ورځ محکمه پیل شوې ده. د روان میلادي کال د مارچ په منیټه یو ډله انتحاریانو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ چې د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په دغه پیخه کې 50 تنه وژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دغه پیخه د سیړلو په مخه یو پلاوی وټاکی چې د پلاوی د معلوماتو لمخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتی مسؤلینو وظیفوي غفلت کړي او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود روغتون ته د ننوتو اجازه ورکړي ده. د یاد پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال ویلی چې د دې پیخه په تړاو د جنرال په ګډون اصلر وشتنه نیول شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نیول شویو کسانو لړلې د یو جنرال په ګډون د یولسو افسرانو پوځي محکمه پیل شوې ده. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروستي معلومات تر ټولو پریکړو وروسته له خلکو او رسنیو سره شریک شي.
دوی په دسیسه کې لاس نه درلود، دوی زمينه نه ده آماده کړې، دوی د هغوی لپاره هغوی سره لاس نه درلود. په دې سره کې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. وظیفوي غفلت کې دوی هره جزا چې وي د قانون له مخې محکمه به دا فیصله وکړي. هره جزا چې ورکړه دا د محکمې کار دی.
د ښاغلي وزیري په خبره د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید د سیړلو په هدف دوه پلاوي ټاکل شوي وو چې یو پلاوي په وظیفوي غفلت تورن کسان معلوم کړل او د دوهم پلاوي کار چې د حمله کوونکو سره د مرسته کوونکو کسانو معلومول ول لا هم روان دي. ښاغلي وزیري وایي له برید کوونکو سره د مرستې په تور هم یو شمېر کسان نیول شوي چې اوس مهال په ملي امنیت کې تر نورو سیړنو لاندې دي. خو د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت بیا په دې باور دی چې د عدلي او قضایي چارو کاری پړاوونو کې ستونزې او دغه شان سیمیز او ژبني تعصبونه هغه څه دي چې په دا شان مسایلو کې د قانون د ښه تطبیق هیله ترې نشي کېدای.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ناامنیو لعمل حتی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زوکړې په کلی سرخاب کې هم ځینې ښوونځي تړل شوي دي. د لوګر سیمه ییز مسؤلین وایي د دوشنبې په ورځ په دغه کلی کې د جګړې له امله یو لیسه تړل شوې او له دې وړاندې بیا د نجونو یو ښوونځی د وسلوالو طالبانو له لوري تړل شوی وو. په ورته وخت کې د لوګر د محمد اغې ولسوال وایي د ناامنیو له امله په دغې ولسوالۍ کې کوم ښوونځی نه دی تړل شوی. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
یو ور بیا د خونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنې خدا ځل د نامنیو له امله د افغان ولسمشر د زوکړې په کلی کې د ویلیسی او د نجونو د یو منځني خونځي د تړل کېدو خبره کیږي. د لوګر د محمد اخی ولسوالۍ د پوهنې مدیر رحم الله امین وای د دغه ولسوالۍ د سرخه په کلی کې د هلکانو یوازنۍ خونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوی. ښاغلی امین د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیرونې په دغه کلی کې د نجونو یو منځني خونځي هم تړل سوی وو.
رئیس جمهور کالای د دغه مکاتب سړي یو څه مشکلات لري. دغلته تر ډیره پورې طالبان حاکمیت لري په منطقه کې. د لاند ورځو کې یو مکتب د موږ تر لساوي پرون او یو مکتب د شپږستم د ثور نارافدي خواباندې د بند متوسطه د طالبان ویلي چې دلته د تر شپږم صنفه شاګردان درس وایي له رپورت نه.
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ سرخاب د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د زوکړې کلی دی. د لوګر ولایت د پوهنې سیمایي چارواکي وایي چې په دغه کلی کې ولایي ساد و منځني خونځي او یو لمړنۍ خونځي فعال دي. په دغه کلی کې د نجونو د یو منځني خونځي له تړل کېدو وروسته د تیرې دوشنبې په ورځ یو ولایي ساد زده کوونکو پر مخ وتړل سو. د سرخاب کلی اوسیدونکي راز محمد احمدي چې نه غوښتل غږی خپور سي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان په دغه کلی کې فعال دي او هر څه چې وغواړي کولای شي. د زیاته کړه د سرخاب کلی امنیت ته چې له پلازمینې کابل څخه شاوخوا 50 کیلومتره واټن لري پام نه دی شوی. خو د لوګر د محمد اغه ولسوال نصیر احمد وای په دغه ولسوالۍ کې نامنې دومره نه دي چې په سیمه کې او په ځنګړې توګه په سرخاب کلی کې له عمله خونځي وتړل شي. ښاغلی امین وای په دغه کلی کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له امله یو خونځي په موقت ډول وتړل شوی.
د ساعت یو نیم ساعت د پاره چې هلته برخور روان وو ډزې کېدلې په خاطر باندې مکتبونه رخصت شوي وو او اوس مکتبونه چالانه دي. هېڅ مشکل هلته نشته که اصلا د تړلو کوم هلته نه دی چې کوم تصمیم دی ولس له خوا نه هم نشته. ولس هم مکتب غواړي او دولت هم دغه په مخ باندې دروازې خلاص دي. معلمین هم ځي.
د لوګر د پوهنې مسؤلین وای په مجموع کې په دغه ولایت کې 300 خونځي فعال دي چې درش پته په محمد اغه ولسوالۍ کې دي. له دې وړاندې د لوګر ولایتي شورا ویلي و چې د دغه ولایت په سارخ خروار او حتی په مرکز پورې اړوند د پورک په کلی کې او د محمد اغه ولسوالۍ په زرغونخار کلی کې د وسلوالو طالبانو له لوري د نجونو لیسي او منځني خونځي اترل سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب دغه موضوع ادبی اوای چې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکلان د سیمو کې لښپګم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځو ته اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل له هر ممکنه لارې څخه په استفادې به هڅه وکړي چې د سرخواب د کلیپ غډون په دغه ولایت کې ترلسوي خونځي بیرته پرانستل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روان میلادی کال په افغانستان کې د بې ځای شوې شمیره 40% کې راکم شوې ده. خو تیر کال افغانستان د نړۍ څلورم هیواد و چې ډیر کسان د خپلو کورونو او سیمې پریښودو ته اړ شوي وو. په 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې تر 1.5 میلیون ډیر کسان بې ځای شوي وو. په ناروې کې د داخلي بې ځای شویو د څارنې مرکز او د کډوالو شورا په نړۍ کې د بې ځای شویو په اړه یو ګډ راپور خپور کړی. جزئیات یې د احمد شیبر په غږ اورو.
جګړې، شخړې او طبیعي پیښې په 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې د بې ځایه کېدو اصلي علتونه وو. تیر میلادي کال د نړۍ په 5 هیوادو کې ډېر کسان بې ځایه شول. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت، سوریه، عراق، افغانستان او نایجیریا کې. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې 9,200 کسان، په سوریه کې 8,400 کسان، په عراق کې 6,950 کسان، په افغانستان کې 6,350 کسان او په یمن کې 4,000 اته بیا سره کسان مجبور شول چې د جګړو له ویرې خپل کورونه پریږدي او نورو سیمو ته کډه وکړي. خو په ناروې کې د بې ځایه شویو د څار د مرکز او د کډوالو د شورا په وینا تیر کال د هیوادونو دننه تر 30 میلیونه ډیر کسان بې ځایه شوي دي چې له دې ډلې 30 میلیونه د طبیعي پیښو له امله لکه د سیلابونو او توپانونو له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. د توپانونو له امله تر ټولو ډیر کسان په اندونیزیا کې بې ځایه شوي دي. هلته دغه شمیره 2.5 میلیونو ته ورسېده. خو ډیرې نیوکې پر دې کېږي چې د جګړو او شخړو له امله انسانان د کورونو پریښودو ته مجبوره کېږي. په دې ډله کې په سوریه کې په یوه کمپ کې د رقه ښار اوسیدونکي راټول شوي دي. د رقه د ښاري ټولنې یو غړی حکمت عبدي وایي ښایي د رقې 1,00,000 تنه نور اوسیدونکي په نږدې ورځو کې دې کمپ ته راشي.
نحن كميس مدينة الرقة استقبلنا أكثر من 200 ألف نازح.
درقي دشار د ټولنې د وغړي په توګه باید وایم چې له موږ سره درقي شار تر دوله کړي کډوال شته. هغوی ته مو خیمې، لومړنۍ مرستې، اوبه او وچه ډوډۍ برابره کړې. خو د خلکو شمېر ډېر زیات دی او داسې اټکل کوو چې په سلګونو زره نور به په نږدې راتلونکي کې دې کم ته پناه راوړي. په افغانستان کې د دې سربیره چې د تیر کال د بې ځایه شویو شمېر 6,350,000 یاد شوی دی، ملګرو ملتو ویلي دي چې روان 2012 میلادي کال په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو شمېر 40% کې کم شوی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي سږ کال ډېر کسان په کندوز، بغلان او ننګرهار کې بې ځایه شوي دي. د افغان حکومت او ملګرو ملتو په باور په افغانستان کې جګړې او طبیعي پیښې د بې ځایه کېدو تر ټولو ستر عوامل دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان مدني فعالان د انتخاباتو کمیسیون غواړي ژر تر ژره د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو نتیجه نیټه اعلان کړي. دوی چشمیری لزګونو ته رسیده د سې شمې پرسه په کابل ښار کې رټول شوی او ویلي کده انتخابات خپل کمیسیون د انتخاباتو لپاره اقدام نه کړي، پراخ اعتراضونه به پیل کړي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي دوی خپل ټولې طرحې او پلانونه بشپړ کړي او دولت ته سپارلي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ ثابتول په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل، د ولسوالیو او ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کره پلانونو جوړول او ژر تر ژره د انتخاباتو د نیټې اعلانول هغه غوښتنې وي چې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وکړې. دوی چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده د سه شنبې په ورځ په یوې اعتراضیه غونډه کې وویل شپږ میاشتې کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون جوړ شوی، خو په دې موده کې ونه توانید چې د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل تیاری وښیي او خلکو ته قناعت ورکړي. دوی ویل ملت نور د انتخاباتو ځنډېدل نشي زغملی. مدني فعال فهیم صدیقي وویل
متاسفانه تعهدات کې مسؤلین کمیسیون
انتخاباتي په خوشینی سره کوم ژبني چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیلونو شپږ میاشت مخکې له خلکو سره کړی وي، د خلکو له ارمانونو سره سمون نه لري. په دغه کمیسیونونو کې اصلاحات هم په سمه توګه نه دي شوي، ټولې ژمنې ناکامې وي. اوس هم دغه کمیسیون د افغانستان خلکو ته کوم ځواب نه لري.
مدني فعالانو ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له روانو کمزوریو فعالیتونو څخه څرګندېږي چې د ولسوالیو د شوراګانو او ولسي جرګې انتخابات په روان کال کې ناممکن دي. دغه مدني فعالانو دا هم ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره نه کړي، خپل اعتراضونه به له دې هم جدي کړي، د تحسن خیمې به ودروي او واټونو ته به راووځي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم ډېرو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي وو چې راتلونکي انتخابات له ټاکلي نیټې سره سم ترسره کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټول پلانونه او طرحې حکومت ته سپارلې دي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبادي سیاد ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون پورې تر کوم ځایه پورې اړه لري، پلې ټولې طرحې او پلانونه د انتخاباتو لپاره تیار کړي دي او هغه د دولت سره شریک کړي دي او منتظر دي دې چې د مونږ د طرحې په اړه باندې د کابینې تایید ولرو او همدارنګه سم ته د انتخاباتو د مصارفو په اړه باندې زر تر زره فیصله وشي، تر څو چې کمیسیون وکولی شي خپلو پروګرامونو مطابق په خپلواک سره اقدام وکړي.
مدني فعالانو دا هم ویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکو انتخاباتو ته هوډ نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د اجرایه ریاست چارواکو څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت انتخاباتو ته ټینګ هوډ لري او په دې برخه کې له مرستندویو ټولنو او سلاکارانو سره خبرې روانې دي او تمه ده چې ډېر ژر د انتخاباتو لپاره لاره هواره او ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه متحده ایالاتو له هغو پناه غوښتونکو تحقیقات پیل کړي چې د پاپوا نیوګینیا او نارو د پاسفیک ټاپوګانو په کمپونو کې دي. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې موافقه کړې وه چې دغه شاوخوا 1300 پناه غوښتونکي به امریکا ته انتقال کړي. رضوان مراد او نور جزئیات.
امریکا له هغو پناه غوښتونکو تحقیقات پیل کړي دي چې دا مهال د پاسفیک په ټاپوګانو پاپوا نیوګینی او ناورو کې میشت دي. د هغه پناه غوښتونکو دي چې له استرالیا څخه د دې هیواد چارواکو د کمپونو ته انتقال کړي دي. د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر باراک اوباما اداري موافقه کړې و چې دا پناه غوښتونکي به امریکا ته انتقال کړي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې په لومړي سر کې د دغو پناه غوښتونکو له انتقالولو سره مخالفت وښود، خو تېره میاشت یې وویل چې که دا پناه غوښتونکي د دقیقو او هر اړخیزو تحقیقاتو له پروسې موافق ووځي نو په هغې صورت کې به امریکا ته د دوی د انتقال پر موضوع غور وکړي. د پاپوا نیوګینی په کم کې دوه پناه غوښتونکو رایټرز خبري آشنسته ویلي له دوی څخه د پښتنو لړۍ تیرونه پایته ورسیده. د هغوی په خبره د دوی مرکه د رښتیا ویلو په سوګن پیل شوې او تر شپږو ساعتونو پورې د دوی د کورنیو او دوستانو او داعش سره د کوم ډول تړاو په باب ترې پښتنې وشوې. یو پناه غوښتونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ویلي له ده څخه پښتنه وشوه چې ولې د خپل کور پریښی او ولې غواړي په استرالیا کې پناه واخلي. د پاپوا نیوګینی په مانوس نومي کمپ کې 1300 پناه غوښتونکي میشتي چې د کښتیو لارې دې ټاپو ته رسیدلي دي. د بشري حقونو ډلو په وار وار دې کمپونو په وضعیت انتقاد کړی دی خو د استرالیا حکومت وایي چې وروسته له هغې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره سخت تدابیر ونیول چې زرګونه کډوال استرالیا ته په لاره په سمندر کې ډوب شول.
مننه چې دا پروګرام مو واورید. سفیولا ستانکزی له تاسو اجازه غواړم. اوس مصطفی صدیقي ته ور ورکو چې